قدرمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرونی یو عربي اشمنه وکړه چې د اوګدی مودي په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شاباش شریف وایي د ګوند رهبران نواز شریف نن مازیګر لخپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشرانې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشهید اساتې رډیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه لرو خو په لا خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپار ارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دی وایي دا یو ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټه مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلی ور واستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشنۍ څرګنده کړي. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه. د خیي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نه ویش غړو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغه په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رډیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګار چې یو د قلمان شیخ عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې خطې وه. دا قرارګار هم لمنځه ولاړې. د نایب صوفي سوجانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو لشتونه څخه پاک سوی دي.
خغلی تیموری زیاده کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه وو یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځیو حمله زیاتې کړې چې حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رډیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاص ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا اویاتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلې لیک ډیر خبره لري. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي رډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې وو. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالي روانه دي. ټاکل شوی ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپل کې سره مخامخ شي. د یک شنبې په ورځ به ورستوي لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده یې راډیوونه واوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پروند ناټو د مشانو غونډه پایته ورسیده. د دې غونډې په دویم ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز وو. د ناټو غړو هیوادونو یو اربیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ور رسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر خونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیتي قمندانۍ د ویان سره غږېدلې یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په لس کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنیږي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به مو اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام له یادمه باسي هم درنګه کور کلم خبريږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادي رادیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. یانس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او افغانستان سره به زموږ دوامدار شمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزه په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لار دا چې خبري وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ ازادي رډو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
there
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خپره شوه، له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:20 اورېدلی شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي وسلوال طالبان پر قونزوی حملې کوي، سو پر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پوهنې ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلالزی له شاپور احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې څومره ښوونځي په یوه اونۍ کې تړل شوي یا سوځول شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تېره یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزۍ او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونو خاص ځانګړي شپني عملیاتونه ترسره کړل. چې په یاد عملیاتو کې وسلوال مخالفین ته ډېره قوي مرجوبله واوښته، چې تقریبا 70 نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنگ توان نشي کولای نتیجه کوم سره. اوس دوی غواړي چې د معارف په برخه کې ځینې ځې په محمد اغه سوالي کې هم دا مرکز کې دوی ټارګټ کړی دی او ځینې مخونه هم تداولي.
احمد زای صاحب، په کومو سوالو کې مکتبونه باندې، یعنی کومو سوالو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته ویل محمد اغه سوالي کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه. هم دراز په مرکز کې دوه مکتبونه ته دوی ور ورواچو، یو په بابوس سیمه کې او بل په جویک سیمه. ورته وایي اغه ته ور ورواچول چې ازمو پولیس هم سیمه ته رسیدلی او اتحاد هم رسیدلی او اغه ته هغه ور یې مړ کړی. اما دشمن په دې کار باندې نشي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي، یا دې ولس ته ستمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ودرئ په لوګر ولایت.
احمد زی صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی، تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معارف څخه یې واخلئ، د لوګر ریاست معارف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نشي کولی چې ښوونځی ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خواستان تلای نشي. نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بله، او د لوګر ولایت رهبری، امنیت قمندان والی صاحب، همدارز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړی غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. ان شاء الله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو د دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکړو چې په لنډ وخت کې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د کدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوی او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون له مخې تقاعد ته سوق شوی دي.
قانون ذاتی افسران ساتنمنان در
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 نه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لوندې خستلو سره مرسته وکړي. نو موړی تجربه مسلکی توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 104 شپته جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالان او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورسته شوې ده. دغه طرح لمخې اویا سلنه جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بل خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایي پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری
شرایط جنگ وطن
را ببینین، د جګړې شرایط ته وګورئ، نامنې ته وګورئ، دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلې دي او دغه اقدام کډر وژنه ده.
اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون منشي شکیبه هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربه لا ډیره استفاده شوي وای. خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمولو او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیر د غونډې برخوالو ته وویل له ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دي اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږو، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږو او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو، هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دوانو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګیدای شي او د پرمختګ لپاره ښه زمینی برابرېدای شي. مولوی عبید الله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام
ټولنه او قومي مشران داګه نه پکله کمل اتړ کو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ مرګ دی موږ د دې مرګ د دفاع کې خپل ویني نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤول وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولسخه او بد پیژندلی او په دې هم پوښوي چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بلځه کې. په پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملا د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلام په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دی د خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې په کې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تن ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمیر له جګړې بې ځای شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمیر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امیرت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د چوری ولسوالۍ د جګړه ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنجشنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیش او خاله ویشي او پلوري.
ماجورو د رئیس په توګه او د بیا ځای ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مې نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ په لک خواړو، موږ تنره رسېږي، موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېدې، نه چاپ شته، نه څه. دغه مې اسنادونه دي چورته وایم. زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګرده په خیوش په خاله ده، دی په خپل رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواس کوي چې خپل حق دي ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعا بې ځای بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته څنګه ټول سره یو ځای کې لکه څلرم برخه سیمنور ادارې واحدونه تور کړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ تور کړي.
دا فداسیال کې دي چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې به ځای سو خلکو شکایت کړي وو چې په نوم راغلي مرستې زورواکي تروري. اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې په کښې کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اروزګان څخه مو رپورټ واورېدل. اروزګان نه خوست ته ځو. په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام په رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د ایمیک پیغام توسې د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیوه ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤول ډاکټر زاهد الله وویل
تېر کال په واله روبه کې موږ 4 درې څلوېښت پیښې په خوست کې لرلې. سږ کال 1409 کال حمل سور جوزا یا په واله روبه کې موږ 4 درې اویا پیښې لرو. دا پخپله د دې عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالش ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټنډرد د نري رنځ یا توبرکلوز د بیمارۍ تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا غو مسیج خلکو ته ورسوي چې د ټی بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیا هم دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوښه روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چېرته خامخا خیانا مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټنډرډ مطابق هغې ته دوایي شروع شي.
مدني فعال نذیر خان وویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
که چېرته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامېدلی شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کیږي او 5 زمان کې یو څه اندازه نوره مواد هم ورکول کیږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نري رنځ په هکله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې آسانۍ تر هر چا ورسوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پوخانی لا وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر له خپلې لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشانې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12مه په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند اطلاعاتو مرکزی کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړکې نه اعلی وزیر ته لیک هم استولې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره ویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دي.
سینکو گرفتاری هو رہی تو یہ کیا تماشا ہے
دی وای سلګونه کسان نیول شوی دا څه تماشا ده. لایوه خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر 13مه پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بل خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. وستول نړۍ پر دې خبره شوی چې مسلم لیگ نون په نخ کیږي.
رسوائی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے۔
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر د ویلی ول چې واځي هغه کسانی نیولی ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول۔ د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو د یوې معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله۔ عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله۔ تر دې ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي۔ هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي۔ د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي۔ شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي۔ د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله من دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي۔ د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي۔
دا پنچیر ولایت په خنجول سوالی کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل الکتر لګت سوار لس کسان مړه یا نادرک شوې دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوې. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتون کې دی. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربن مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداری ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځیو ځکه حمله کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پر لندن ته ورسید. که څنګه په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی، خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزئی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمنې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شي وو چې د برتانیې صدراعظم تریزا مې هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برتانیې د پخواني صدراعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برتانیې چارواکو ډونالد ټرمپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برتانیې ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راستر پاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برېټانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود، خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زدلته د ډونالد ټرمپ تر اتک پر ضد مظاهره کوم، ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسي ټولې ناسمې دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسي زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ برېټانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ټرمپ د برېټانیا په ګډون خپل اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برېټانیا صدراعظم تریزا مې وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برېټانیې ځواب ورکړی دی. خو تریزا مې بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او برېټانیې د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او برېټانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې لنور شایانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه ځکه کوونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بعد مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه از د کوونکو ته نشته. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمو سره مل ما د خونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سیهي اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تېر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي، په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغې نسکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اووه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې مونږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله کله شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله سي له حضرت وای کله چې سهي وب په یو خوندې کې ونه وسی، تشنابونو ستونزه تاسو یاد کړی چې تر ټولو لوی ستونزه تشنابونو ده. دا به زده کوونکي له کوم مشکلات سره مخ کی؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته راغلی شي. دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د جامعې اوسېدونکي، ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي او چې کله باد وهي نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه څاګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو سال خلاصی دی هغه سره ګډیږي او واقعات اسهال او د سینه بغل نور امراض ساری امراض دي، دغه واقعات ډیر زیاتیږي د خلکو ترمنځ، خصوصا د اطفال ترمنځ.
ولی تر اوسه پورې په ښوونځیو کې په ځینو ښوونځیو کې البته وي دغه مشکل نه دل سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر مرستې سوي له ښوونځیو سره، کسان ورغلي ښوونځي لیدلې دي، بیا هم دغه ستونزې ولې موجود دي؟
څو موضوعات دی. یو خدای ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سهولتونه جوړ سیم دي، دغه نه خاصاتنه نه دسوي یا حفظ مراقبت سم نه دسوي، او دې ته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو صحیح توجه نه کړي.
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا دا مسله مونږ نه بررسی کړي، لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شی انت جوړیږي بیرته خرابېږي؟
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خل ماشومان بیرته خرابوي، ولې باید دا حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د زده کوونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ شوی د مونږ لپاره جوړ شوی، او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفه کې خراب شوی یا مثلا دروازه خراب شوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي، بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له ښوونځي سره کومک وکي. یوازې ضرورت دی ته سیو د ښوونځي او د جامعې کومه شورا سره د ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته وویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د ښوونځي